دا مشال رډو دا دا پرونه کې ز ګل ایاز او عیسی کمیری درتا هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخې د دې سات خبرونه و لومړی دا خبرونه سره ټکی په خیبر پختونخوا کې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي د پاکستان فوج وای درې پخوانی افسرانی نیولې دي او ملګری ملتونه وای په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له خونځیو راګرځولې شوې دي اوس دا خبرونه تفصیل په خیبر پختونخوا کې پولیس وای په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي د پولیسو ځانګړي سانګي یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشالې تویل د اګست په 14 او 15 د صوبې په کوزدیر شانګلا جنوبي وزیرستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي دا په خبره د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوی خو په کوزدیر مایارو کې په یو چیک پوسټ په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو بل جوبل دی بلخوا د باجول پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیتو په استول ویان کې ویلي چې پیګانی مشپاد د سال ارزو تحصیل په حاجی لونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر پوسټا لاسي بم غورځول دي د په خبره په دې حمله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی دغه ټولو بریدونو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي ورسان په میرلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د میرلي تانه یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال ویل چې وسلوالو د اګست په 15 په ټپي کې په یو کورنۍ ډزې وکړې چې پکې یو کس وژل شو او دغه مور او پلار ژوبل شو ځای خلکو مشال ویل چې هغه سړی خپل مور او پلار د درمن لپاره پیښور ته روان کړی ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه د پولیس چارواکي وای د اګست په 15 دویم برید په میرلي کې د اوتمنزو په روان جرګې له ځای سره نږدې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوې دي د دواړو حملو ذمہواری لا چاند منلي خو پولیس زیاتوي چې د ناپیژندلو وسلوالو پر ضد مقدمه دایر کړې دي او پلټنې روانې دي په شمالي روسان کې تازه پیخي پر داسې محل شوې دي چې د اوتمنزو جرګې حکومت ته د اګست تر 15 وخ ورکړي ک یې د امنیت ورکولو په اړه ورسره کړي خپل اجمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي خو د امیر علي د موسکی او حسخیلو مشرانو د ګیس پایپ لاین د استولو په اړه د اوتمنزو جرګې له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې یو ځای چارواکي مشرانو ته په ویلي چې د اوتمنزو جرګې ته ډاډ ورکړي چې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کوي خو زه تکړه چې دا کار به یو ورځ کې نشي کېدی د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی د بلوچستان په پښتون مشته سیمه چمن کې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکره او شناختی کارت تک را تک په اړه دی خپل ژمنه پوره کړي ګڼ مظاهره چانو پرون د پاکستان د جوړیدو د ورځ په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه خستلې بل او د چمن د ضلع انتظامی تر دفتر پورې لارین وکړ د احتجاجیان یو مشر ساته اچکزی پرون مشال ویل
چ ګرانټر د 5000 انسانانو باندې دا وویل چې پر دسکرا او پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو د دروغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا در توام پر لږ راسته نه ختم کیږي
بلخوا د سیمې د لغړیانو اتحادیې سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اګست 14 د خپل غوښتنو په حق کې بیرته پر لږ پیل کړی دی حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د مقدمه په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولې دي په بیان کې ویل شوی چې هغه درې پخوانی افسران یې د داسې کړنو پر اساس نیولې چې د فوج د ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخوانی افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ جوړولو په تور نورې پلټنې روانې دي فوج په خپل بیان کې دغه په دې اړه نور تفصيلات نه دي شریک کړي د لاغري سوده چې د فوج د امریکو ادارې د اګست په 12 په یو خبر پڼ کې ویل چې فیض حمیدی د پاکستان د سپریم کورټ له حق حکم د عملی کولو په ترڅ کې نیول چې د نومولي پاړه د درغلي په مقدمه کې ورکړی وو تاسو د مشالړو خبرونه اورئ د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت بخنه وړم د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت یا ایمیګریشن ادارې چارواکي وای چې د تورخم لار نن د اگست په 15مه د خلکو او مال وړونکو گاړو تک را تک لپاره بیرته پرانسل شوې ده. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عدنان خان مشالو تیوي چې نن سهار شاوخوا لسنیمه بجې په مالونو بار لارې په تورخم واوختي. نوموړي ځاتبي چې یوازې هغه مال وړونکو گاړو ته اجازه ورکوي چې ارزي اسناد لري. په تورخم کې د امیګریشن څنګه چارواکي هم تایید کړي چې هغه لار د پیاده مسافرو تګ راتګ لپاره بیرته بحال شوې ده. او وروسته خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وای په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن د اگست په 15مه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور نجونې په یو کال کې اضافه شوې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د واکمنۍ په دویم کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. دا د مشال لوی خبره. خبرونه بل مشال وړي واوریدل. د مشال وړونکو په روانه غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوه ورځو کې وسلوالو بریدونه کړي. دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د کندهار لسپین بولدک سره د سفري اسانتیاو لپاره لاریون کړي دي.
په دې دوه درې وادو کې یو وسره پر ځای کړي وای نن به نتوره جنډي وای نه بشه وای نن به داغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان وای.
په پاکستان کې د انټرنیټ سہولت کې خندونو لخبره آنلاین کاروباریان ستونزو سره مخامخ دي.
زمونږه اکاونټس په هغه باندې موږ 10-15 لک روپے لګولي په یو اکاونټ باندې نو هغه چې دوه درې ورځې بند شي یا لکه مطلب وکړه آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کوي نو ستاسو ټول اکاونټ بلاک کیږي.
فعالان وای باید خصوصا هم هنرونو لپاره مواقع ورکړل شي.
ډیره ضروری ده چې موږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه سکلز ورکو او هغه چې دینه سه پیسې وګټیو خپل معاشره ته سمسو حصہ واچي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لیتہ تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د اگست 14 او 15 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کوزدیر، شانګلا، جنوبی بودستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوې دي. د پولیسو د سپیشل برانچ اداري او چارواکي نن مشال لیتو ویل چې د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوې دي، خو په کوزدیر کې په معیارو کې په یو چیک پوسټ د اگست 14مه په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې شپږ اویا پولیس سرتیری وژل شوي دي. شنونکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې وفاقي حکومت تګلاره نوره هم ګړندۍ کړي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اگست په 14مه او 15مه د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګلا، سوات، خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د شانګلې په یختنګي سیلانی سیمه کې په چیک پوسټ، د خیبر په جمرود تحصیل کې په بل یو چیک پوسټ او په جنوبی وزیرستان کې په پولیس تانه د وسلوالو بریدونه په شا تمبولې شوې دي. خو د کوزدیر په مایارو سیمه کې په پولیس چیک پوسټ په یو لاسي بمی برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او یو بل پولیس اهلکار پکې جوبل شوی دی. په پولیسو د دې بریدونو نه وړاندې هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی ده. شینون کې وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د دفاعي تګلارې په ځای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو مخه نیول پکار دي. د نېشنل ټینک ټینک په نوم د سیمې په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
پولیس دی، فوج دی، فدرال کور دی، فدرال کانسټبلري دی، انټیلیجنس نظام د څه پکار دی چې هغه خبرېږي چې هغه مخالف یا چې کم په چرم کې ملوث دی اشوک دی په قبضه کې دی اور قبضے کے پدا رشتے کا آ پورے امن نشی رات لے اور داخلہ ہوا یاد ہے سر نجی نشی کے سو پورے
پیخور کی خبریال او شینن کے کاشف الدین سید وائی پتیرو شلو کلونو کی دا وسلوالو پزد بیلابیل ڈول پوزی عملیات هم شوی دی خود وسلوالو موجودہ فعالیتون خواهی چی دا دغا عملیاتو گتوری نتیجه مخی تا ندی راغلی
مونگ اوسم دا سوال پورتکو چی دا دی مخنیوی بسنگ کی گی که دا شل کال جنگ نروستو زمونگ صلاحیتون یوزل بیا دا دغا تقاضا کی چی دا دی پدی مونگ غورو کو نو یقیناً دا تشویش خبر ده په کار ده چې زمونږ ادارې زمونږ ځوانان او بیا زمونږ ریاستی ادارې او زمونږ حکومت هغې په دې حوالے سره کینی او په دې باندې یو جامع حکمت عملی جوړ شي یو داسې انداز باندې کار وشي چې د دغه سیتونو مخنیوي وشي او په یو وار باندې وشي مونږ خدا دعوه کوو چې مونږ یو ډېر اوږد جنګ وکړو مونږ وګټو خو د دغه ګټور جنگ باوجود نن نظمنګا پولیسټیک پوسټونه محفوظ دي نظمنګا تاړې محفوظ دي
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د ترګری زد ادارې سی ټی ډی د راپور تر مخه د اگست د میاشتې پوري په روان کال کې په وسلوال بریدونو کې شپږ اویا پولیس اهلکار وژلې شوې دي او د سی ټی ډی په راپور کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې د یو سل اته څلوېښتو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده
رپورٹ مواردې له ساسې په دبل رپورٹ په لور اګرزوم پرون د اگست په 14مه د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت د هیواد په مختلفو برخو کې جشنونه وشول خو په ځینو قبایلي سیمو کې ځایي مشرانو په غږ تور ورځ هم جوړه شوه په دې کې شمالي روسان هم وو چې پکې اوتمنځو مشرانو په اعلان تور بیرغونه پورته شول او هړتال هم البته په همدې شمالي روسان کې بیا پرون د پاکستان جوړېدو د ورځې په مناسبت د خوشحالي دستوره هم جوړه شوې وه ځای مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي حکومت بیا دا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړي وعدې سرته ورسوي تفصیل عمر وزیر راکوي
د اګست په 14مه د اوتمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلې ګیس پایپ لاین وباسي بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ خپل اعلان وغځاوه خو اوتمان ځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د اوتمان ځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي ګیس او نور سهولتونه به خپل راځي خو چې ژوند یې خوندي شي د امیر علی اوسیدون کې د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي حکومت سره تصادم نه غواړي پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي
افتزاجی پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مش سره چې سیم را سیاسي ګوندې نه دي امش سره عام ملسته تاجر برادرې دو ټول ټل شوې وي نه سیاسي سړی محفوظ ده نه عام ملس محفوظ ده نه کاروباري سړی محفوظ ده د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چې غوي بدام نه دو نن اوتمنځي جرګې یو پریکړه کړې چې مش به ګیس په بلاند هغه به روري نو په داغه باندې امیجو ایسا کسما حمایت دیتا حاصل نده وال چکی میمیش ضرورت ده اغا دیمیش دی جان ما مالو تحفظ ده په چار دوچ امیر اوتمنځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر دل شوی چې دولته به میر د ریاست نه صرف امن غړي و دي امن مطالبه وکي میر چیرې د تشدد یا د تصدوم خلق نه میر عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لاره باندې خپل حق غوښته ده
د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکي چنای غوختل نو مو اخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي موسکی او حسو خیلو سره سوره زوړان دی هم انتظامیه خبره کړي ډاډ یې ورکړي حکومت پورا هڅه کړي چې د غلط امنیت ټینګ شي خو د په خبره په یو ورځ کې دا هر څه نه کیږي هغه وویل چې د وسلوالو زید د فوز او پولیسو کاروایې توند شوي سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوی کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
مشروع ته تاسو غوږی په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړیدو و اویامه کلیزه ول مانځل شو خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونو په شکل کې جوړ کړه په شمالي وزیرستان کې او خیبر کې خلکو په خپل کورونو او دکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د هدفي وجنو بدامنۍ او بیکوري خلاف یې احتجاج وکړ بلخوا د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو د امن غوښتنې کوله دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او خلک د خپل ژوند روزګار او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي خو حکومت او فوج ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته هم دوام ورکړی دی نور تفصیل د شاین بونيري په دې رپورت کې ورو
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت راجوړ غونډه ته په وینا کې د پاکستان د ودی او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار جمعنه کړې ده د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بیقراری خلاف احتجاجونه کړي دي په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خېلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړی وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري
باب خیبر باندې سم متاثرین ناشتي د بړې نه راغلي دي او غي خپل مطالبات دی وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شو یو زموږ مطالبات ته منل شي دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي مشران دي مېدین دي دغه یو حکم جاری کړي او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې را واخلې نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو نو ډېر خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپل دکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج وکړل پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې د غر ورځ ول منځله شو او دلته چې کوم قبایلی ځله شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشو جی
په خیبر کې د کوکی خېلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځانی او مالی تاوان نوړي دلی دي او اوس هم ګنشمیر کورنۍ بیکور دي خو ستونزې نه هواريږي نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15 زره کورونه زیانمن شوي دي
مونږ مکمل کورونه تباشی تقریبا د مونږ د کوکی خل د مهربان کلی نه واخله بارډر پورې خروله کندو ورته یې مونږ ایریا ورغزو سره لګیدل یو تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کم د مکمل تباہ او برباد دي او دا کومه چې درنه مونږ شوري او نن یې لسمه ورځ ده نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% داخل چې کم نه بحال شول او د 40% وسم پاتې او مونږ سره بار بار ماهدیم شي خبرې مرسته شي او ملي شي ني او مونږ اوس چې کم نه بهاري وړو خپل کورونو لا مونږ لا کې خلک چې کم نه تګ غوړي او هغه نقصان چې کم نه زاله غوړي
بلخوا په سوات او وړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنه پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزی سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنه د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، گرانی ډیر ده او حکومت د ستونزو د هواری لپاره عملی ګامونه ناخلی نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور ویل،
دغه مخکې موږ لاریون نشوي دي په سوات کې، خو موږ دا ورځ په دې وجه باندې ټاکلې وه چې کوم قومونه آزاد دي نو هلته امني، هلته خوشحالي، هلته سکون، هلته تحفظي. موږ دا ټول شي زونه سین اوس هم مطلب دا دی چې خلک په کشمکش کې، خلک ډېر زیات یریږي، خلک انویسټمنټ نشي کولی، بچي خلک مطلب دا دی بهر ویږي د تعلیمونو لپاره، روزګار لپاره خلک بهر ځي، انویسټمنټ خلک بهر کوي. نو موږ آزادي د ورځ دې لپاره منتخب کړه چې زمونږ آواز ټول دنیا ته او دا پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي هغه ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا دی د بادامنې مسله دا تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس ولئ.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلې، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او اوبه وجلی شم دا بهشي. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي، هغه سیزونه د کوم د یارې به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغه هغې سره هغه شته دی. نو اوس دوی وایي چې بس خیر دی، اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي، خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې دپاره شوي ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به موکړو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنې او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې احتجاج یې ځکه کړي چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره کړي خپلې ژمنې نه په شا شوي دي. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د هغه اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلې وو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي ول. خو پرلتوال غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. وروسته مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنل شوې، خو اوس دوی تور پوری کوي چې حکومت دغه وعده نه ده پوره کړې. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو نور تفصیل د سمد شبنن په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په شوارونو پیلېږي.
د چمن سوداګرو پندیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14 یور بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16 پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامی تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وای چې له دوی سره د حکومت له خوا سوي ژمني نه دی عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون محل مشالی ډوتا وویل
وجوات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکرات پر وړاندې کی هغه اختتام سو، خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا و. هغه مذاکرات چې ګرانټر د 5000 انسانانو 5000 انسانان 6000 انسانان راستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زی راځي، سبا د ګنټو په شان خلک لاړو رالو. د دوه درېم ورځو مثال د میډیا مطابق د ایفای مطابق لزرو دا غباد یو لسمیاشت پرلت دوکاسو د دروغ وویل. پرلت دوباره دا چې مسله حل سي چې ارقم بارود د خلاف استعمال کې دا در توام پرلت دراسات نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر 18 پیل سوی وو چې د روان کال د جولای پر 18 هغه محل پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لندمحلي په خوانی حکومت د کورنی چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلتا د وینا پر محل اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وای چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شاسوي ځکه خودی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نیو مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون محل مشالی ډوتا وویل
د ریاست هغه نمائندګي نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده. نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړ شو چې د پرون پر وادو تاسو پښیمانه است. نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست، موږ د پښتانه کان د بدبختی ورځ ورته وای، په دا ورځ موږ خپل ریلی وایست. د دې غټ وجه دا ده چې د پرون پر وادو دوی پښیمانه دي. کدی د پرون پر وادو نه وای پښیمانه شوی، په دې دوه درې وادو کې یو وسره پر ځای کړی وای، نن به نه تور جنډي وای نه به شوی، نن به داغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو
روانه. پر لټوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستان شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی وو. حکومت وای چې د ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته د پرلتوالو د بیا پرلتوالو پاړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خبر کړی. خو پرلتوال وای ک غوښتنې و نه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د یواد نور برخته هم وغځوي. سمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسو غوږی تاسو د مشال ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال.com، درس فیسبوک، ټوئیټر، او په انستګرام هم ویډیوګانی او تصویرونه کتل شي. درمان غړي نمای برخه ته راورسی تاسو د خبرونو لنډی سوای. په خبر پښتونخوا کې پولیس وايي په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. د پولیسو ځانګړې څانګې یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن بشپړ ویل چې د اګست 15 او 15 د صوبې په کوزدیر، شانګله، جنوبي ورسان او خیبر کې په پولیس پوسټو وسلوالو بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو پولیس والا وژل شوی دی او بل پولیس والا په باجول کې وژل شوی دی. دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه منلې. د شمال وسان په امیرالی کې په دوه جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. ځایي خلکو پشل ته ویل چې دا پیښې پرون او نن رامسته شوي دي. دغه بریدونو ذمہواري هم کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې. په شمال وسان کې تازه پیښې په داسې مهال شوي چې د اوتمانځیو جرګې حکومت ته د اګست تر 15 وخت ورکړی که امنیت یې ورکولو سره ورکولو ژمنه پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین یا نلکه وباسي. خو د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. په چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکري او شناختي کارډ د تګ راتګ په اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په چمن کې مظاهره هم وکړله. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې نن د اګست په 15 په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پخواني بشر لیفټنټ جنرال فیض حمید ته مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. یونیسکو دا خبره نن د اګست په 15 په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واردو ستاسو پام دا نوټ رپورټونه په لور راګرځومه. خو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalaudio.com باندې نیخ په نیغه واوري او نور مطالب هم تاسو لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نور ونه زغمي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکوونکو خپلواکو ماهرینو او کار ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو دا سار سازمان ویلي چې د طالبانو سره خپل حکومتونه باید دوی ته په دوامدار توګه یادونه وکړي چې د خزو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې دي د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان څخه سرغړونه ده. نور تفصیل به د سفیر الله ستانکسی په دې رپورت کې وو.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزون جنو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا خزون جنو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغه چې د بشري حقوقو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدامونه شي.
اخو د بشری اخونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا خزو او انجونو لپاره تیار او لترخوشي بوډک بولی. دغه سازمان د افغانستان څنګه تیرونکې فرشته عباسی ویلي کومې وادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسی ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب خزی له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورای کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
صفی الله ستانکزی چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې نن د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت درې کلونه پوره شول. افغان نجونې خفه دي چې لا یې ښوونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم بند شول. ملګری ملتونو او په بیلابیلو وختونو کې مظاهره کوونکو افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور پشا تبوزي. طالبان حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. نور تفصیل د مشال اډیو همکاري په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محرومې انجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم درماندم وقتی که طالب آمد ما سنفی ده مکتب بودم.
کلا چه طالب ها نوال زپل سم طولگی که و چارونی ما از مایه نمو و اولا ها و روست مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو. لمره کل پانتونه هم خلاص و مکیل من ده و چه که ده شی خونزی هم پرانسته شی. خوب اندیسونه و محدودیتونه و رس با و رس زیاد شد. روزانیز کورسونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلنه زوحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د جنو پرمخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستر ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلې. تازه زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیسي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 او دویم ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا اعتراض نه لګیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال د تاسې غوږی د پکتیا روغتیایی چارواکی وای چې په دې ولایت کې د 15 نو روغتیایی مرکزونو د جوړولو چاري پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایی مرکزونه دوه د میوندو خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټې په مالی ملاتړ جوړیږي. دوی یادې سرګندونې د احمد آبا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایی مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي چې نور حال یې د نجیب الله خیل په دې راپورټ کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدمتونو هم به برخې ول.
د ما نوم حاجی ار محمد د تان د غړک اوسیدونکو یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده، موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات تمویلوي، او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامه روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغه موافق موږ تخنیکی ټیم ټکو هغه سي نظرت کې وګوري چې سمرا درملو ترتیا وی هغه به غوښتنه کې وی غړون انجو موسین
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک پسیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبل پسیمه کې او بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګ دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثر خو او د زازیاری ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاری جوړیږي روغتیایی مسئولین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایی مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال رادیو تاسو غوږی ده. پاکستان وزیرانم شهباز شریف ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم کړي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په جوړ یو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د بجلی زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کړي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف نه $10 پور اخستو لپاره تړون هم کړی دی او ځینې قسطونه هم ورکړي. آیا د آی ایم ایف د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وسلري چې د بجلی نرخونه کم کړي؟ په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. پس ورلسم اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړ شوی یو غونډه د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډیر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیر واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه دا وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه د $10 قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا ای ایم ایف سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیا یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا ای ایم ایف د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه سو چنده زیات کړل او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی ځکه چې د ای ایم ایف نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا انډایرکټ طریقہ باندې زما خیال دی چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی مینلی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات پدې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چون کې د اغیخ په لوډډ دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرض کده دین واخلي چې هغه باندې به د آی ایم ایف شکایت نه خوري لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې آی ایم ایف خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوی وي. ده وویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
آی ایم ایف همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز شي یا زر تلافیانې یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د ایم ایف سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د ایم ایف کم دغه چي دي د ریکوایرمنت یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کم دي دغه په والسر هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوت کو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا کڅوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د خغه پر د یو یونټ بیا شپږ روپۍ ده خو د سلو یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ دی. دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کسته پر د نرخ یو کم 50 روپۍ دی خو د دې سره سوسو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي په پاکستان کې لته رسو ورځو راځي په انټرنیټ کې د خندون لوجې ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي او خلک آنلاین یا د پدی باندې د انټرنیټ باندې کار هم نشي کولی. د دې خندونو لوجې آنلاین کاروبار کوونکي ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کاروبار کوونکي وایي چې تیر څو ورځو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه هوار کړي. حکومت د انټرنیټ کې د خندونو په اړه دا تر اوسه پورې په رسمي توګه سندې دی ویلي. نور تفصیل لا په خبره د شبیر مجان په دې راپورټ کې اور.
د انټرنیټ د سستوالي لوجې کو یو خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي، نو بل خو تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان، هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټوئیټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر 3 میلیون ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل 3 ارب ډالرو ته رسیدلی. ولې انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لار کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلک د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلابل روزګارونه کوونکي د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې په اړه وایي.
انټرنیټ
دا سستوالی او کار نه کولو دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان پوز ویاند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرۍ د خطر سره مخ ده او له هغې وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي. د پیښور گرافیک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټې حساب سره 2 پیسې د خریدار یا گاک نه اخیستلې. ولې اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې مونږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلقو لتللې دي.
ایوري منډه باندې کم از کم 3-4 پروجیکټس خبر چې وي ورک وی $400 او حتی د $600 کې اکثر مو کلاینټ خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل لا سند کی. انټرنیټ دومره سلو وي چې هغه فایل مونږ نه فلوټ کولای او نه ډاونلوډ کیږي. نو هغه ریکوایرمنټس ډاونلوډ کې دا بیا هغه انلایس کول کم از کم 32-1 hour وخت دی. نو چې مونږ کلاینټ ته واپس بیک ریپلای وکړو نو کلاینټ وایي دا هم بل چاته ایوارډ کړی دی. نو دغه وجې نه زموږ ډېر کلاینټ چې دی مونږ نه لاړه ځکه چې مونږ ټایم د ریسپانس نه کوو. دا وایي پروجیکټ دا وایي کم ډیډ لاین هغه ورکې دی.
فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو یو لار ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو څارنه کوي. دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکي انټرنیټ ته ورپې غستونځه د فایروال سبب کېدی شي او د ستونزې زنانه روزګار کوونکو بیا ډېر اغیزمن کړي دي، په خاصه توګه کوم چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زمونږ د سټیټستیک چې دلته د پردی والا د دې سینو چې کوم ډېر زیات خیر خلک ساتي. نو زه خو یو لکم سعید مېل ام زبچر تلاشم نت کې فای کې بخپل کار کوم څه طریقه به وکم. فیمل چې کوم دی هغه آنلاین کار کوي او هغه چې کوم کار دی هغه بعد هم نشي تللی دلته سره انټرنیټ کار هم نه کوي. نو هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیب په زیبان دی ولاړ دی. په امازون باندې کوي، ایف بی ای هولسیل کوي، پرایویټ لیبل کوي او بل چې کوم دی په ای بی باندې بزنس کوي، ډیجیټل مارکیټینګ کوي، والمارت باندې ډیر زیات کار کوي، ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي، په شاپیفای باندې کار کوي، دوبی یو ای کې کار کوي، سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سوتروي د ستونزو په داسې حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راشي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چوړاندې ټوئیټر وو بند کړل شوی دی چې پر دا بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خو تر دې دمه د پاکستان حکومت، د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د تاسې غوږی د ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس یا د سنفی توپیر نړیوالی ادارې دا شمیرې ښایي چې په پاکستان کې یوازې 1% ښځې سوداګري کوي. په داسې حال کې چې د 12% نه کمې ښځې کاري کار کوي او د ښځو د خپل کاروبار پیلولو لپاره د ډیرو خندونو سره هم دوی مخامخ دي. دا چې په ټولنه کې او په پښتنو ټولنه کې د زنانو لپاره روزګار څومره مهم دی او د کاروبار پیلولو په لړ کې ښځو ته څنګه باید مرستې ورکړل شي، تفصیل د اسما ګل په دې راپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارانې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخې پرمختللي هیوادونو کې په دریو کاروباریانو تنانو کې یو ښځه شامل وي، ولی دغه شرح پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% خودل شوي او هغه 146 هیوادونه چې د ښځو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او دغه شمیره د هیواد کې د ښځو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومنیاري خرڅو مبز د ښځې راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکو 20 کلنې سمرین دی چې د کور د ننه د ماشومانو کپړې او مونیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پويش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړختې د کورنۍ خلکوم د لړکی مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کولو کوم. خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کولو کوم. کور کې چې د دې کاروبار خبره وکم دا خبره وکم نو ټول کور والا وایي چې مکه و بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د ښځو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه یې پیښور حیات آباد کې ښځو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشرې ماهره مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی ښځو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړی شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولی د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل ښځو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دی نه څه پیسې وګټي او خپل معاشرې ته څه حصه واچي.
په خبر کې د امریکایي حکومت ته ملکي او بهرني مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینه تر څنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګار ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمنګا هغه کلتوري رواج چې څنګه دین داغه د وجنې استونزه ده په بنیادی تور باندې موږ په خبر پښتونخوا کې بل لا زنانه چې سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمی زنانه راځي. مارکیټ سره وتل ګران دي، بل هغه شانتي مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کم دی هغه شانتي فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نغټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک راغې ویډیوز نه چې کوم نه ډیر ترانو زده کړی کړی دی او غي په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوجا باندې دغه یو کاروم ته هدا پوری ترانو ته پارا سم شو نه جګي په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولای شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډستریز اتھارټي یا سمیڑا چې د ولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړ کې مرستندو یا سرکاري اداره ده. د دغه ادارې سیمایز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي، باید چې خزل په دې لړکی پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فرض هم چې جی لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن څه دی، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټینګ لپاره سر ټولز دي، سر ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلي دا ټولز اویلی دي، هغه په سنگ استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې د دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وکړي، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وکړي. خپل کې نتورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرایویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انډیویجوئل سی ڈی کم چې خپل خپل انډیپندنت کار کوي لګیا دي نو کله چې یو ورکینګ ګروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ټریډ باډیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زه باندې براشي چې دا نو دا سیس فیوچر کې دلا سپورټ کول شي
د ملګرو ملتونو د سنفي والی د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمې او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکوالي کې خنډان جوړوي بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایي او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي